علیکم د ماسپخین څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې اوري چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنه وشي. دا هم اوري چې آیا د طالبانو رهبری شورا له کوټې څخه هلمند ته تللې او کنه. د کندهار په هوایي ډګر د ملکی برخې د پنځو وجل شو میرمنو د یوې د کورنۍ حال اخلو. د نړۍ په خبرونو کې د ترکیې او د غرض د جرمني د روسي او پیښو پړه خبرونه لرو، خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د امر روغتیا وزیر وایي چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د ودانیو د نشتون له امله څلوېښت فیصدو کې روغتیایي خدمتونه په کورونو کې ترسره کیږي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې اته داعش وسلوال وژل شوي، او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د تیرو پنځو کلونو مالي دوره څیړل کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د ودانیو د نشتون له امله څلوېښت پوسلو کې روغتیایي خدمتونه په کورونو کې ترسره کیږي. فیروز الدین فیروز چې نن یې په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو نشتون یوه لویه او جدي ستونزه ده. غلی فیروز یاتوی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدا په هدف یو لړ پروژې په پام کې نیولې دي. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکمینه ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې اته داعش وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویان اتولا خو ګیانای وای چې د شډلې ته د مرجوب لا تیر ورځ د نری او بو په صحه کې وخت هسکمینه او اچین د ننګرهار حق ولسوالۍ دي چې د ش وسلوال په کې فعال دي او وخت نه وخت د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا پرې هوایي حمله کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د تیرو پنځو کلونو مالي دوره څیړل کیږي. د کرکټ بورډ نوی مشر عاطف مشال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې داسې وویل
یو اداره د کرکټ اداره د پنځه کلو لپاره تفتیش کی، او کچیرې مو غلا مشکل فساد یا کومه تیروتنه ولیده انشاء الله په ډیر جرأت به تاسو سره شریک کو.
ښاغلی عاطف، څو ورځې وړاندې د نسیم الله دانش پر ځای د کرکټ بورډ عمومي رئیس وټاکل سو، او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په غور ولایت کې له 1500 بې ځایه شویو کورنیو سره نغدې مرستې وکړې. په لویدیځون کې د دغه کمشنری مسؤول عبدالواحد مخلص وایي چې هرې کورنۍ ته $200 ورکړې دي. له بل لوري د غور ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالروف غفوري وایي روان کال د نامنویو له امله په دې ولایت کې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وایي د برلین په کرسمس بازار کې د تیر شپې پېښه چې دولس تنه پکښې وژل شوه ښایي یو تروریستي برید وي. دا پېښه د برلین په لویدیځ کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسوه. د جرمني چارواکي وایي د یوې لارۍ چلوونکي په قصدي ډول په هغه لور حرکت کړی چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه او لسګونه کسان پکښې ټپیان سوه. دغه کس پولیسو نیولی دی. رویټرز خبري اژانس د جرمني د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې د لارۍ چلوونکی د پاکستان وګړی و چې تېر کال جرمني ته رسېدلی. دغه درویشت کلن پاکستانی په برلین کې په د کډوالو په ولایلی کې ژوند کاوه. دوهم کس چې د لاري چلوونکي څنګ ته ناستو ویل کېږي د پولنډو او په سیمه کې وژل شوی و. د پولنډي و ټلویزیون راپور ورکړی چې دغه لاري موټر د پولنډ د یو ترانسپورټي شرکت و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترکی سیال مولود چاوشوغلو وایي مسکو او ترکیه باید د سوریې د بحران د هواري په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. چاوشوغلو نن یوه ورځ وروسته له هغه مسکو ته ورسېد چې په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د یوه ترکی پولیس افسر لخوا په ډزو ووژل سو. چاوشوغلو ویلي هغه څوک چې د روسیې ډیپلومات په وژنه کې لاس لري غواړي د انقرې او مسکو اړیکې خرابې کړي، خو زیاته کړې چې دوی به د کارته اجازه ورنه کړي. دی وی غوړم تاسو پوسی چې ترکیه او خلک هغومره خوشنه دي چې روسیه ده. روسیه او ترکیه دواړه شپوی چې د دې بریټ اصلي هدف تانقره او مسکو ترمنز اړیکو زیانمن کول دي او هم زموږ دواړو د روسي او ګډو لاسترړونو پرمختګونو بدنامول دي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې په دې برید کې د ښکېلو کسانو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په وړاندې خنډونه جوړول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د روسیې ډیپلوماټ وژنه به په سوریه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې او ترکیې اقدامات نور هم کلک کړي. له چاوشوغلو او لاوروف سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم د سوریې د بحران په اړه خبرو کې ګډون لري. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژنې په اړه د تحقیق په برخه کې د هر ډول همکاري لپاره چمتووالی شوتلی دی. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف تیر شپه د یوه نن درتون کې د ګډون پر مهال په ډزو وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو خبري غونډه کې وویل
دی
وی موږ د هرې هغه همکاري لپاره چمتو یو چې شایي روسیا او ترکیه په انقره کې پر سفیر د برید په اړه د تحقیق په برخه کې اړتیا ورته ولري. لکه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری اشاره ورته وکړه، دا د هغو ډیپلوماتانو پر حقونو برید و چې په آرامۍ او امنیت کې یې خپل کارونه مخته وړل او په ټوله نړۍ کې د خپلو هیوادونو استازیتوب کوي. د همدې پیښو په تړاو څلور تنه نیول شوي هم دي. وروسته لاغ چې په ترکیه کې د امریکا سفارت نږدې یو کس ډزې وکړې، په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری تړل شوی دی. د امریکا سفارت ویلي د سیمې په وخت 3:50 یو کس ډزې کړې چې وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو ویلي دغه کس په خپل کوټ کې ټوپک پټ کړی و او شاوخوا اته فایرې وکړې چې د امریکا د سفارت ساتونکو بیا وروسته يرغل پر وکړ. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په انقره کې د امریکا پر سفارت سربیره په استانبول او جنوبی شهر ادانا کې به هم د امریکا قونسلګریاني نن تړلې وي. او یو لوړپوړی ایرانی چارواکی ویلي هیواد یې په تمه دی چې خپله لومړنۍ ډیجیټل الوتکه راتلونکې میاشت ترلاسه کړي. د ایران د ښاري پراختیا او سړک جوړونې وزارت مرستیال اصغر فخریه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې له ایربس شرکت سره خبرې نهایي سوي او ټاکل شوی د دسمبر پر 10 یعنی نن یا سبا به په دې اړه یو تړون لاسلیک شي. تمه ده لومړنۍ ایربس الوتکه مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري پر 10 رسمن خپله دنده پیل کړي ایران ته ورسیږي. د ایربس شرکت ویلي چې لا هم د ایران له دولتي شرکت ایران ایر سره خبرې روانې دي. دا اقدام وروسته لاغه سوی چې د امریکا د خزانه وزارت د روان کال په سپتمبر کې بوئنګ او ایربس شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت الوتکې پر ایران وپلوري. ایران تېر اونۍ اعلان کړی و چې په پام کې لري په یو راتلونکي لسیزه کې له بوئنګ شرکت څخه اتیا الوتکې رانیسي. د خبرونو پای.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 10.2. په کابل کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 2.2. په هرات کې بیا اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 4.2. په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 10.1. په مزار شریف کې اسمان شین دی، خو د تودوخې لوړه درجه 2.2. په کندهار کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 3.2. او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، خو د تودوخې لوړه درجه 19.2. خبر
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د فساد پر وړاندې د مبارزې د علي ادارې رئیس وایي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکېل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. په روانه خپرونه کې اوري چې آیا د طالبانو د رهبری شورا کوټه پرېښې او هلمند ته تللې او که څنګه؟ د کندهار د هوایي ډګر د ملکی برخې د 5 وشل شو میرمنو د یوې کورنۍ حال اخلو.
ټول شپز ما سره ویښو ناس خو نور لري تر ټولو کوچنی غټان خو پرېږده. دا کوچنی کوچنی مومنان اوس مر چاته پرېږده، دا اوس څنګه غټان سي؟
د مالی وزارت هیله مندی ښیي چې ولسي جرګه د 1496 مالی کال بودیجه له تصویب سره په دې کال کې د مالی جوړیدونکو ستونزو مخنیوی وکړي. د نورو رپورټونو سربیره په جرمني او د غراس ترکیه کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم رپورټونه لرو او د ورکشو اجزانو د لټون 19 پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او د عالی ادارې رئیس وایي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر روسي څرګندونې تایید کړې. ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي یو شمیر نړیوالې ادارې او چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې لاس لري. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر وروستۍ څرګندونې تایید کړې او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. نوموړي همدارنګ ویل هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي.
په خوشنۍ سره ځینې بهرنۍ ادارې او یو شمېر بهرني چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې ښکیل دي او هیله من یم هغه فاسد کسان چې په بهرنیو ادارو کې دي تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي او د دوی کورني شریکان هم معلوم سي تر څو ترې عدلي او قضایي څېړنې وشي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د متحده ایالتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغاني ستونزه نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم ښکیل دي چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډېر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر بل هر وخت ډېر شوی او د ده په وینا چې لویه ونډه په کې د بهرنیانو ده. پخواني ولسمشر همدارنګه پر نړیوالو نیوکه کړې وه چې له یوې خوا د فساد پر ضد د مبارزې خبرې کوي او له بل پلوه په خپل سر د قراردادونو ورکولو له لارې فساد ته لاره هواروي. خو د چارو یو شمېر شنونکي بیا وایي تر کومه چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا په قراردادونو کې شفافیت رامنځته نه شي او له فساد سره ګډه مبارزه ترسره نه شي دا ډول سرګندونې به بې نتیجې وي. افغان کارپو محمد شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان دولت غواړي چې دغه خارجیانو فساد مهار کړي. دې د خدا دا چې دغه نړیوالې مرستې چې افغانستان سره کېږي دا مستقیما باید نړیوالې نه اوسېږي، دا باید د افغان ادارو سره دغه مرستې اوسېږي او نظارت په دغه برخه کې د افغان ادارو نه زیات شي فساد
مخه ونیول شي یا کچرا کوي. خغلی غروال وایي که څه هم ولسمشر غنی د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي اراده لري خو تر کومه چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره لاس یو نه کړي د دې مبارزې کامیابی ناشونې ده.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي د علي اداري رئیس وایي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سیګار د مشر وروستۍ څرګندونې هم تاییدوي. آیا د طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي هلمند ته تللې ده؟ که څه هم حکومت هلمند ته د کوټه شورا د انتقال خبره رد کړې ده خو د هلمند قومي مشرانو او د موساکلا اوسیدونکو د غول سوالی ته د یو شمېر طالب مشرانو د ورتک خبره تاییدوي. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د یو شمېر امریکایي او افغان ځانګړو ځواکونو د موجودیت او شپنیو عملیاتو له ویرې د طالبانو مشران په هلمند کې د اوسېدو لپاره زړه نسیخه کولای. دا چې طالبانو ځینې مهم مشران د څه لپاره هلمند ته تللي په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی تفصیل وړاندې کوي.
اوس چې د روسیې سره د وسلوالو د تازه اړیکو په اړه خبرې خورا تودې دي، ځینې راپورونه وایي د طالبانو د کوټه د شورا د رهبرۍ یو شمېر غړي افغانستان کې دننه هغه سیمو ته ستانه شوي دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. که څه هم د حکومت مسؤلینو په رسمي ډول هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا د انتقال خبره رد کړې ده خو د هلمند ملي امنیتي سرچینې د نومنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی ولایت ته د وسلوالو د مشرانو تګ راتګ نسبت په خاطر ډېر سوري. د موساکلا اوسیدونکو معلم عبدالبصیر علیزی وایي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا یو شمېر لوړ پوړي کسان د هلمند موساکلا او کجکی ولسوالۍ ته راغلي ول. عبدالبصیر په دې اړه چې دوی د کورنیو سره یو ځای راغلي و که یوازې معلومات ورنه کړل.
دوی تقریبا د لس نفرو په حدود کې لس نفره دوی مسؤلین د کوچې د شورا راغلي وو چې هغه دلته څه اختلافات وو چې د مساکلا خلک دلته جنګ پرې ایسی وو، دوی هغه بېرته د مساکلا د خلکو د تشویق لپاره چې بېرته جنګ یاد کړي، هغه دلته څه اختلافات وو. هغه د نوزاد مساکلا د دوو ولسوالیو ترمنځ باندې هغه شخړه هم چې د مځکې د جربې پر سر باندې دغه شخړې راوارې او د برق د موضوع دپاره او بعضې د دوی د تشکیلاتو موضوع اختلافات وو، دغه دپاره دوی راغلي وو.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق دروان مریض کال د کوس یا لندۍ د میاشتې پر 28 نېټه د سولې په اړه یوې غونډې کې چې شاوخوا د لسو ولایتونو مخور او سپینډور پکې برخه اخیستې وه وویل د طالبانو د کوټې د شورا شپږ غړي د خپلو کورنیو سره یوځای هلمند ته تللي دي. هغه ویلي یو شمېر نور یې په دې خاطر د پاکستان د حکومت لخوا زندانه سوي دي چې غوښتل یې خپل کورونه افغانستان ته انتقال کړي. که د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هلمند ته د طالبانو د رهبرۍ د شورا د یو شمېر مشرانو د تللو خبره کوي خو د هلمند مسؤلین یې بیا نه مني. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان هم هلمند ته د کوټې د شورا د لیږد خبره ردوي. یاما دا چې ولې کهرمان وایي
اول زما ذهن پر دې جوړ دی چې د کوټې شورا د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته تقریبا یو متلاشي حالت خپل کړی دی. اصلا دغه یو نوم دی، دغه شورا اصلا خلک چې تعبیروي چې هلته شورا دی او د تصمیم نیولو مرجع ده، دا اصلا په کچیر امیکا تعقیب شي دا اصلا وجود نه لري. زموږ سره په اصطلاح باندې په کور کې دننه دغه شي شورا تر عنوان لاندې کومه جګړه نه ده روانه. زموږ سره د منطقې په سطح، زموږ د وطن دښمنان مخالفین د منطقې په سطح ملکونه دي چې هغه په دې کې په دې جګړو کې پراخ لاس لري، صرف تر دغه عنوان لاندې لري چې دا د طالبانو شورا ده. که چیرې سړی امریکا دا مسله تعقیب کړي اصلا شورا وجود نه لري.
دروان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28 نېټه رویټرز خبري اژانس ته طالبانو د یو ویاند ذبیح الله مجاهد له خولې خبر ورکړی و چې په کوټه کې د دوی د رهبرۍ د شورا یو شمېر غړي د خپلو کورونو سره هلمند ته تللي دي، خو هغه مهال د هلمند والي حیات الله حیات د اپراتیفي ګروپ د مشر عبدالجبار کهرمان سره په ورته دلایلو رد کړه. ویل کېږي یو شمېر طالب مشران چې له دې جملې د برښنا وزیر مولوي عبدالحکیم، د اقتصاد وزیر ابوالوفا مشهور په صابر او د روغتیا وزیر مولوي یوسف مشهور په مستری هلمند ته تللي دي او د یو شمېر خلکو سره په بېلابېلو سیمو کې له دې جملې مساکله او زمینداور کې لیده کاته کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې که چیرې د طالبانو دغه او نور مشران هلمند کې واوسېږي پر امنیت منفي اغېز کوي؟ پاینال کې امکان لري د پاکستان په ځای هلمند کې د وسلوالو د مشرانو د کورنیو اوسېدل د سولې پر روانو جنجالي خبرو مثبت تاثیر وکړي؟ د هلمند اوسېدونکو د سیاسي چارو کارپوه محمد قاسم وایي هو ښه تاثیر کوي. د ازادي راډیو ټول که څه هم د حکومت لپاره په هلمند کې د طالبانو د رهبرۍ د شورا د موجودیت خبره په دې خاطر چې د هغو حاکمیت شي یوه ضربه ده، خو د پاکستان له حسارت نه د طالبانو د خلاصېدو سره ډېر احتمال لري د سولې رواني کړکېچنې هڅې یوې نتیجې ته ورسوي.
بلې و دا تاوان نه کوي، ځکه چې هغه زموږ خلک دي، افغاني صفتونه ورسره دي، اسلامي صفتونه ورسره دي. نو که چیرې د خارج په لاس کې سي په لوی لاس خلک نغري پوهوي چې دا د پنجاب یا د پنجابیانو مزدورانو نور نوکران دي، هغه هم په مجموع کې لیدل کېږي چې هغه د دوی غټه خلک وربندیان کړل چې هغه خپل په جوړونه کې د افغانستان یا په جوړو په سمو خبرو کې دوی اختیار نه لري. نو که چیرې دغه هلمند ته راسي یا په هلمند کې واوسي، په سیاسي پوښښ باندې چې داسې ورته نظر وکړو چې دا په هلمند کې د کوټې شورا دلته جوړه کړله، دا خو په سیاسي لحاظ باندې د حکومت کمزوري راځي چې د کوټې سیاسي شورا دلته جوړه سوله. او که په دې لحاظ ورته وګورو چې دوی دا 12 کاله د منطقو سره ندي وتلي او اکثر هم د هلمند خلک دي چې دلته جنګېږي، دا یې وطن دی او سره له همدې چې اکثره واکونه هم د منطقو د ولسوالۍ د دوی په لاس کې د دوی محکمې او محصول د برکو د مالیاتو د اګر دی او لاسته ولوېده.
هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د یو شمیر غړو د کورنیو د تللو خبره په داسې حال کې راپورته کړې چې په دې ولایت کې ګڼ شمیر امریکایي سرتیري د افغان ځانګړو ځواکونو سره په شپنوي عملیاتو کې مرسته کوي، او په دې وروستیو کې د نوزاد او نهرسراج ولسوالیو په شمول پر یو شمیر هغه زندانونو عملیات کړي دي چې د افغان ځواکونو اسیر شوي سرتیري او عادي وګړي پکې ساتل کېدل. دا چې هلمند ته د دوی د رهبرۍ انتقال به د جګړې د شدت او کموالي سره څومره مرسته وکړي لا اوس چې د وسلوالو طالبانو د جګړې فصل تیر شوی دی تر وخت مخکې ده.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی برخې د 15 وشل شو میرمنو کورنۍ له حکومت څخه مرسته غواړي. په دغو 15 وشل شو میرمنو کې یو 25 کلنه نجلا و چې څلور سر او نیم سر اولادونه ترې پاتې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د نجلا کور ته ورغلی او په دې اړه رپورت لري.
د نجلا او د هغې د څلورو همکارانو د وژل کېدو څخه څلور ورځې تېرېږي، خو د هغې د خاوند مور او خویندو سترګې لا هم د اوښکو ډکې دي. د شنبې په سهار 6:30 بجې دوه نامعلومو وسلوالو د کندهار په څلورم حوزه کې پر نجلا او د هغې پر څلورو نورو ښځینه همکارانو او موټر چلوونکي د کلاشینکوف ډزې وکړې او ځای پر ځای ووژل. د نجلا څخه څلور سر او نیم سر اولادونه پاتې سوي. مشر زوی 6 کلن او کشر زوی یې 1 کلن دی. د نجلا کشره خور عزیزه وایي چې د 6 کلن خورې څخه د مور د شخېدو صحنه نه یېرېږي.
وای خاله، وای مور مې په خاورو کې چخ کړه، نور نه راوځي. ما ورته وویل یا نور د مور نه راوځي، ټوله شپه زما سره ویښ و، ناس خوب نور تللی. تر ټولو کوچنی غټان خو یې پرېږده. دا کوچني کوچني مومنان اوس مور چا ته پرېږده؟ دا اوس څنګه غټان سي؟ دا اوس څنګه وروزل سي؟ دته مور څنګه اوس د دې ساتنه مور څنګه وکړه؟ خپله مور کوي نه یا دونه کوچني کوچني کوچنیان پاتې سول. خیر دی، لر د ظلم څخه خلاص واخلي، لر د خدای د رسول څخه وبېرېږي، لر رحم پیدا کړي په ځانو کې، لر شفقت پیدا کړي په ځانو کې.
عزیزه وایي چې نجلا د شاوخوا یو کال د رایسي د کندهار هوایي ډګر په ملکي برخې کې د ښځو د تلاشۍ کولو دنده درلوده. د نوموړي په وینا خور یې د خلکو د خدمت لپاره دنده ترسره کول، که طالب وي که عام کس وي او یا دولتي چارواکي، خو په میرمنو کې باید ښځې تلاشي وکړي.
نجلا خو ډېره غریبه وه، نجلا خو ډېر اقتصادي مشکلات درلوده. نجلا خو د غربت په اساس باندې خپل سر په لاس کې ونیوه، دلته کار کوي، خو روژه په خوله او تسبیح په لاس کې وي چې د ظالمانو د لاسه په شهادت ورسېدله. نجلا بیخي غریبه وه، بیخي بې وزله وه، د غریبۍ په اساس باندې میدان کې کار کوي، ډېره مجبوره وه.
د نجلا او د هغې پر همکارانو حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او هیڅ یوې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د وژل شوو میرمنو کورنۍ له دولت څخه لومړی د حمله کوونکو د نیول کېدو او د هغوی د مجازات غوښتنه کوي. دغه کورنۍ چې په سختو اقتصادي ستونزو کې دي، حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
چرڅونه زړه غوښتي هغو نظر بې پکړې وې، څو خو داسې نه کوي، د بشریت سره دونه ظلم نه دی پکار.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د مالی وزارت هیله مندي ښیي چې ولسی جرګې د 1496 مالی کال بودیجې له تصویب سره په دې کال کې د مالی جوړیدونکو ستونزو مخنیوی وکړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي که په دې برخه کې د خلا مخنیوی وشي د ځواکونو اکمالاتو او عمومي معاشاتو ته به پر وخت د ورکولو زمینه برابره شي. د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون بیا وایي چې د بودیجې د تصویب په اړه د جرګې له غړو سره سلا مشورې ښیي چې دا بودیجه له تالاره ردیدونکې ده. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی هیله لري چې د نوي کال له پیلېدو سره به ولسي جرګه د مالیې د تصویب انتظار پای ته ورسوي. ښاغلي حکیمی د سه شنبې په ورځ د آسیا پراختیایي بانک سره د همکاریو د یوه سند لاسلیک په غونډه کې وویل که د پیلېدونکي مالي کال بودیجه پر خپل وخت تصویب شي د ګڼو ستونزو مخنیوی به شوی وي. دی وایي هیله لرو چې په راتلونکو ورځو کې د بودیجې قانوني پړاوونه بشپړ شي تر څو حکومت تشه رامنځته نه شي او وکولی شو معاشونه توزیع او د وسلوالو ځواکونو اکمالاتو ته پر وخت رسیدنه وشي. د افغانستان نوی مالی کال داسې وخت د چهارشنبې په ورځ د جدید میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د دغه کال لپاره ټاکل شوي عادي او انکشافي بودیجه لا د ولسي جرګې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د 1996 کال بودیجه مشرانو جرګې شاوخوا 20 ورځې وړاندې تایید کړي خو د ولسي جرګې غړي یې بیا د تایید لپاره یوه خوله نه دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړی محمد اکبر ستانکزی وایي د بودیجې په اړه یې کمیسیون د بیلا بیلو کمیسیونونو سره غونډې کړې او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ دا موضوع په ایجنډا کې شامل کړي. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو او د ولسي جرګې د ځینو غړو وړاندیزونو ته په پام سره ویلی شي چې د 1996 کال بودیجه به د ولسي جرګې لخوا رد شي.
دایمي کمیسیونونو سره مشترکې غونډې کړې دي. ټول کمیسیونونو سره خپل نظریات مخکړي او ګرځګران راغلي وو. د موږ مالی بودیجې کمیسیون ته دا بودیجه د بازي مسائلو په خاطر باندې د ټول کمیسیونونو لخوا نه رد ده او امکان لري چې تالار سوراني شي او په اکثریت باندې د بودیجه رد شي.
ښاغلی ستانکزی د بودیجه د رد لپاره د وکیلانو په حواله بیلابیل دلیلونه بیانوي. وایي ولسي جرګې بودیجه د سیاسي ستونزو له امله نه ده یرغمل کړي خو له دې وړاندې ولسي جرګې ویلي چې د وزیرانو څخه د باور رایې اخیستلو فیصلې ته د حکومت د نه ارزښت ورکولو له امله به بودیجه تایید نه کړي. له دې سره د مالي چارو څېړونکي ولسي جرګه په بې کفایتۍ تورنوي او وایي چې وکیلان د بودیجې پر وخت تصویب لپاره بیلابیلې بهانې لټوي. له دې کارپوهانو عبدالقادر جیلانی په دې باور دی چې نه تصویب به یې د پراختیایي کارونو په برخه کې ستونزې پیدا کړي خو ښاغلی جیلانی وایي د مالي کوډونو له مخې حکومت کولی شي د بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال له عادي بودیجې استفاده او پر وخت د دولتي کارکوونکو معاشونه ادا کړي. د 1496 هجري شمسي کال لپاره ټوله بودیجه 4.68 میلیارد افغانۍ وړاندې شوي چې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي بودیجه ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدې. اصلاحات او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه خوراکي مواد چې له بهره هېواد ته واردېږي په سمه توګه نه کنټرولېږي. ښاغلي مسعود د سه شنبې په ورځ د خوراکي توکو د غني کولو په غونډه کې خبرې کولې. وویل چې د خوړو د کیفیت او غني کولو په برخه کې یوې ځانګړې ستراتژۍ ته اړتیا ده. واصل وصال پرې رپورټ لري.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په هیواد کې د غذایی موادو په معیاري کېدو ټینګار کوي. وایي چې په هیواد کې د خوراکي موادو نه کنټرول خلکو ته ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کړې. ښاغلی مسعود چې د سه شنبې په ورځ د خوراکي توکو د غني کولو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د خوراکي موادو د غني کولو لپاره یوې کامل او ځانګړې ستراتیژۍ ته اړتیا لیدل کېږي او اړوندې ادارې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی مسعود وایي د عامې روغتیا وزارت د هیواد په بندرونو کې د خوراکي موادو د کنټرول لپاره داسې سیستمونه نه لري چې خوراکي مواد کنټرول کړي.
څنګه
چې موږ راپور لرو د عامې روغتیا وزارت له بده مرغه د هیواد په سرحداتو کې هغه لازم تاسیسات چې باید غذایي مواد کنټرول کړي نه لري. د عامې روغتیا وزارت باید د هیواد په ټولو بندرونو کې ډېر معیاري تاسیسات ولري.
ښاغلی مسعود وایي څومره چې موږ د خوراکي موادو په برخه کې خودکفایت رسیږو په همغه اندازه د دغو موادو غني کېدل هم اسانېږي. د نه تغذیې له امله د رامنځته شوو ناروغیو په وړاندې د خوړو غني کول له اغېزناکو او ارزانو لارو څخه ده چې په اوږد مهال کې د خوارځواکۍ د ناروغۍ د کمولو لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې 40% هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلو پورې دي د خوارځواکۍ سره مخ دي چې لس سلنه یې له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د خوارځواکۍ په کچه کې 40% کمواله راغلی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د خوارځواکۍ په کچه کې 40% کمواله راغلی او فیصدي له 45% ته ټیټه شوې. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د خوراکي موادو کنټرول یوازې د لابراتوارونو د مرکزونو په جوړولو نه کیږي، بلکې دا یو زنجیر په شان ده چې کنټرول ته اړتیا لري او د دغو موادو له پروسس څخه پیلېږي.
د خوراک او دوا د کیفیت کنټرول یوازې د خوراک او درملو د کیفیت کنټرول یوازې د غذایی موادو د کنټرول د لابراتوارونو د مرکزونو په جوړولو نه کیږي، بلکې د کیفیت کنټرول له هغه وخت څخه پیلېږي چې کله عموم مواد پروسس کیږي، تولیدیږي، بسته بندي کیږي، ساتل کیږي او په مصرف رسیږي، چې دې ته د خوراکي موادو د خوندیتوب او د دوا د کیفیت د کنټرول زنجیر وایي.
ښاغلی فیروز وایي دوی د خوراکي موادو د کنټرول لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاسه لاندې نیولي او یوازې تیر کال د خوراکي موادو د کنټرول په هدف لس ټیسټونه په خپلو لابراتوارونو کې اضافه کړي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي دوی به راتلونکي اونۍ د کیفیت د کنټرول لپاره د سیمې په کچه په کابل کې یو لوی لابراتوار پرانیزي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 8 داعش وسلوال وژل شوي او 2 ټپیان دي. د هرات چارواکو په وینا دروان کال په لومړیو نهو میاشتو کې امنیتي ځواکونو شپږ ویاش اختطافچیان نیولې دي چې نون استنایي د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي. د افغان حکومت او آسیا پراختیا بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیون ډالر وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د 13 کلونو مالی دوره څیړل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د برلین په کریسمس بازار کې د تیر شپې پیښه چې 12 تنه پکښې ووژل شو شایي یو تروریستي برید وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترکی سیال مولود چاوشوغلو وایي مسکو او ترکیه به د سوریې د بحران د هواري په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. یو لوړپوړ ایراني چارواکي ویلي هیواد یې په تمه دی چې خپل لومړنی ایرباس A321 ډول الوتکه راتلونکې میاشت ترلاسه کړي. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تایید کړه.
او سم سپورتي خبرونه چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې په پام کې د سبا د نجونو د فوټبال لوبډله هند ته سفر وکړي. د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې رئیس عبدالصبور ولیزاده وایي چې د دغو نجونو د سفر هدف د جنوبي آسیا په سیالیو کې د لوبغاړو ګډون دی. ښاغلي ولیزاده زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د جنوبي آسیا د 2 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. دغه سیالۍ 4 ورځې دوام کوي. د ساحلي هندبال سیالیو په لړ کې نن د اردو ټیم د کابل کلب ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی نن د سیشن بی پروسه سادی رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د شپږو ټیمونو او د غور، هرات، غزنی، لوګر، بامیان او پروان د شپږو ټیمونو ترمنځ پیلېږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د نجونو او هلکانو د بایسکل چلونې لوبډلې په بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د سیشن بی پروسه سادی رادیو ته وویل چې تمه ده نن دغه دوه لوبډلې په کابل کې 80 یا 70 کیلومتره واټن ووهي. د نوموړي په خبره له دغو تمریناتي سیالیو څخه وروسته به شپږ غوره لوبغاړي د بایسکل چلونې سیالیو په خاطر هند او بحرین ته استول کیږي. ملته مو مننه.
د برلین پولیس د دې ښار د خلکو په لګڼه ګڼې ډکې او بازار پرونی حمله چې د ولارۍ په وسیله ترسره شوه یو احتمالي تروریستي حمله بولی. د جرمني صدراعظم هم دغه حمله یو تروریستي برید بللی دی. تېره شپه د یوې لارۍ چلوونکي خپل موټر قصدن د خلکو پر ګڼې ګڼې ځای وروست چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی او په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکوي.
د جرمني چارواکي وایي هغه لارۍ چې د دې ښار یوې کلیسا ته نږدې په سرعت د خلکو په ګڼه ګوڼې ورغله او لږ تر لږه 2 تنه یې ووژل او په لسګونو نورې ژوبل کړل، احتمالا یو تروریستي حمله وه. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل په برلین کې وویل ګمان کوي چې دا یوه تروریستي حمله وه. هغې د پیښې په اړه وویل
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen.
Tros yaqini de de peke de juziyat para mug in puhi go khode us la para das angiru che da yow terroristi hamla da z puhi gam che da tayit chi che da ga jinayat das yow kaster sara kade che le germany de khundi top aw pana ghoxtana kade da ba bia de tulu la para sakhte wi che da masala wiz ghami da ba patira bia de tulu tulu hu germanan la para che har awraz la kadwal sara mrasta kawi aw de diru hu khalku la para che yaqinan zmug mrasta da تیالری او هڅه کوي چې زموږ په هیواد کې جذب شي یو ناراحت کوونکی وي د جرمني چارواکي وایي چې دغه پیښه چې د پلازمین برلین په جنوب د کایزر ویلهم د کلیسا په میدان کې رامنځته شو یو عمدي عمل او په غالب ګمان تر روسي بریدو پولیس د پیښې ځای ته نږدې یو کس چې ګمان کېږي د لارې چلوونکی دی نیولی دی د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د رویټرز خبری آژانس د پولیسو د چارواکو له قوله وایي چې مشکوک کس یو درویشت کلن پاکستانی دی چې ویل کېږي تیر کال د پناه اخیستو لپاره جرمني ته راغلی دی. د جرمني د پولیسو ویان توماس نیوندورف د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل
Etwa gegen 20 Uhr ist hier ein Lastwagen, ein Sattelschlepper.
Der Shahidano de Wainau pa asas chalun kai tikhri da layu. Polis latun pail karla au wutwani dal che mashkuk kas wuni si haga wus de polisu pa idara ki da yao tahqat re pail shewi di. Bal kas che palari ki wu de دولس وژل شو کسانو په ډله کې د زموږ ماهران هڅه کوي چې د هغه د وژل کېدو علت معلوم کړي. د راپورونو له مخې هغه کس چې په لارې کې وژل شوی په غالب ګمان له پیښې مخکې په ډزو لګېدلی او حمله کوونکي د هغه موټر په خلکو ور واستی دی. پولیس وایي په لارې کې وژل شوی کس یو پولنډی دی چې ښایي د پیښې له ځایه 80 متره لرې پر لارې کنټرول له لاسه ورکړی وي. د پولنډ خبری رسنیو د راپور له مخې هغه لارې چې په دغه حمله کې کارول شوی د بارولو په یوه پولنډي شرکت پورې تړلې ده. د آر ایل زورافسکي په نوم د دغه شرکت مالک خبرلانو ته ویلي چې د لارې چلوونکی د ده د تره زوی و چې جرمني ته یې اوسپنه لیږدوله او له پرون راهیسې ورسره اړیکه پرې شوې ده. د جرمني پولیس وایي ډېر احتمال شته چې دغه لارۍ به تښتول شوې وي. دغه پیښه داسې مهال شوې چې خلک د کریسمس یا د حضرت مسیح میلاد دی جشن لپاره تیاری نیسي.
د نوري اسنوري په رپورټ کې مو واورېدل چې د برلین پولیس د دې ښار د خلکو په لګڼې ګڼې ډک یو بازار پرونی حمله چې د یوې لارۍ په وسیله ترسره شوه یو احتمالي تروریستي حمله بولي. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د کونړ د امنیت قومندان وایي داعش غواړي چې په دې ولایت کې نفوذ وکړي او ځان ته وسلوال استخدام کړي. په عین حال کې دا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر کونړ په تیرو څو میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پراخ بریدونه پر شاتم بولی دي. روح الله انوري پی رپورټ لري.
د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پرتو افغان ځواکونو په روان کال کې د وسلوالو مخالفینو په لسګونو بریدونه په شا تمبولي او ورته یې ګڼ مرګ ژوبله اړولې.
جلال خان په کونړ کې امنیتي وضعیت زموږ د ولسونو په همکاري او د افغان وسلوال پوځ په زړورتیا او د دوی په شا همانګۍ ورځ تر بلې ښه کېږي.
هغه وویل که څه هم چې د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د سړک په اوږدو او چپه دره کې یو څه امنیتي ستونزې شته خو دوی غواړي چې هلته پوځي عملیات ترسره کړي.
یو تعداد هغه امنیتي ستونزې چې موږ د غازی آباد او نالی په ولسوالۍ کې لرو موږ په نږدې راتلونکي کې چین شر او رحمان په دې ولسوالۍ کې عملیات ترسره سي او د دې عملیات په پایله کې د الله تعالی په توکل زموږ د ولسونو په همکارۍ د غازی آباد او نالی لار د دائم الوخت لپاره د ترافیک کوم خلاص اوسېږي. تر هغه وروسته لوی پلان مدغه ده چې د غازی آباد او مرکز کلر خلاص کړو د ترافیک کوم په چپ درې کې امنیت وسشه دي. خو بیا هم د دې امنیت د پراختیا په وجه د وسط په وجه او هغه د دشمن د اکمالاتو د رفت آمد لارې بندې سي د پر دې باندې موږ کوټلې ګام پورته.
ښاغلي همت وویل چې د ولایت په یو شمېر لرې پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې اسلامي دولت یا د داعش وسلوالې ډلې لنډمهالي او پټ مرکزونه جوړ کړي او د جلب و جذب کاری پیل کړي.
په دې کې شک نشته چې د کونړ په بعضو لیرو درو غرنیو سیمو کې به د داعش څه ناڅه فعالیتي زه د دې سره سترګې نه پټوم. په ډېرو غرنیو سیمو کې او ډېر د دوی کم فعالیتونه او هغه فعالیتونه چې مقتی یعنی دوی دائم دائمی ځایونه نه لري.
امنی قومندان ویل ک هر مخالف وسله وال ډله په کونړ کې د خلکو د آرام ژوند نارامه کولو کوخه خوکړي دوی به یې مقابله کوي.
که هر چی دی دایشت ترستان په کونړ کې یا د کونړ په ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ کې دوی ته پټنځای جوړ کړي، زه په کامل استان ته وایم چې انشاء الله الرحمن موږ د دوی د تبعید لپاره او د دې د منځولو لپاره کلک ګام انشاء الله په قاطعیت سره پورته کوو.
څو میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونکړې غرنۍ او د ډیورند په کرخه پرتې سیمې ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید د خپلې کورنۍ او ملګرو سره یو ځای راغلی او غواړي چې له یاد ځای څخه خپل وسلوال فعالیت په کونړ کې هم پیل کړي، خو بیا وروسته وویل شول چې حافظ سعید او ملګری یې بیرته ننګرهار ته تللي دي. د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون خبره کوي چې په ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه ډله وسلوال فعالیت کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا دې بیا هم تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو ډیر کله د ازادي راډیو لاره نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي زوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پروبلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، نو ډیر به مونږ ځنډو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د کابل قرباغ نو فعالی نه دما د یو راره ورځ به د عبدالله فرازم را په دې خواته د خیرالله په نامه ده. دغنه بعض کسان دي چې شمال ولایتو خواته د اعصابو مشکلات لري. نخه دا ته هر لحظه مسلسلات ته ګوري دی که چاته په دغه حقه باندې معلومات وي او ډېر په داسې شیکو لوکس جامه کې ګرځي څوک په باندې نه پوهېږي دا لیونی ده څو خبره د نخه دغه د هر لحظه ساعت ته ګوري بیا مې تکرار کړه دا خبره که چاته په دې حقه باندې معلومات وو نو په دغه شماره ده ما ته زنګ وهي 15,000 افغانۍ مونږ جایزه ورته ټاکلې ده ورکون کېږي. نو دما د تلیفون شماره ده په دري به ووایم 0778 278 49 31 0778 278 49 31
ډیره مننه ډیره مهرباني ده ازادي راډیو نه چې همیشه په دې حقله باندې د خلکو سره همکاري کوي. ډیر تشکر خدای په امان.
السلام علیکم. یو د البانیا ایالت د درې څور چاري ته ساي سره په تمه اچيما وطن نو مشوره کوي دي زما یو ورور او د ولې دي دا واته کال کې چې لا درجه دي معلوم شغا چې دي ار چا ته معلومات چې په دغه کې لري مو څو ځو دي چې پر وا چې پر وا وا شپاز وا اته څنګه شپاز
زه اجاو القيم اسګزي زم بول دا که سټایل سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی نوم یې فارم دی د سلوریش میاشتې د کور څخه نه راکه دی د تنزولو سکال دی و ار مسلمان ورته که په افغانستان کې که په پاکستان کې معلومات یې پر دا شمېرو باندې زموږ سره تماس ونه شي. د ټلیفون شمېرې دي اوله شمېره زما ده زه پلار یم 0 اویا 2 اویا 10 1 سلو څلور دېرش بل شمېره ده 0 اویا 10 1 5 اوه 5 بل شمېره ده 0 اوه 2 1 4 اویا 8 5.
زه پیدا محمد یم د کندهار د میوند ولسوالۍ یم. زما یو وراره دی د عبدالباري په نامه دی دغه ورک شوی دی عبدالمالک زوی دی که هر مسلمان په حکم معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 اوه 0 8 8 2 8 2 1.
زه لکوزه یم د پاکستان بلوچستان سره سره ټلیفون پر لاین باندې یم. نو زما زوی ورک دی تقریبا د 3 کاله کیږي. که چیرې د دغه زما د اکا د زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري دې ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون شمېره د 0 302 15 9 940. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره اعلانوم 0 302 15 9 940. او ډیره مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني.
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولایت کرغه ولسوالۍ. زموږ یو لیکر زی دا تاجګل نن دا نن درې میاشتې مخکې نه درکه شوی ده. اسفادي ناروغي لري او ور چاته که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دې وکړي دغو شمارو د مونږ ته زنګ ووهي 0 اوه 3 3 اوه 3 8 9 شپږ. یو ځل بیا 0 اوه 3 3 8 9.
السلام علیکم. زه خدای داد یم د کندهار ولایت سیسر په تماس کې یم. زما یو ورور خدای رحیم نیږي مې په کله کې څه ورک ده. نو که هر ورور مسلمان دی زما یو ورور په اړه معلومات لري ما دې پر دغه شماره زنګ ووهي 0 اویا 9 اویا 3 1 1 3 1. بل شماره مې 0 اویا 9 1 5 9 5. نو نو بس ازادي راډیو زنده باد د کندهار ولایت څخه خدای داد خبرې
د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورستر سلام از مان حافظ محمد نادر دی د بادغست ولایت د قادس ولسوالۍ د ګلچین د کلی یم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا 1 کال و 3 میاشتې کېږي چې کوم درکه نشته. نو که د ازما غږ دی خپله یا د ملګري اوري مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 اوه 4 4 0 8 1 3 0 8 3 1 3 4 0 اوه 4 4 0 8 3 1 3 4. مننه.
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ. زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا دې کاله کې ورک شوی دی. د پلار نوم یې عبدالولي دی او د بل ورور دی اکا ولي دی. که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمېره دې ما ته زنګ ووهي. ما ټلیفون شمېره ده 0 اوه 1 8 1 1 8 2. بیا درته وایم 0 اوه 1 8 1 8 2. هر چا پیدا کړه ډېر روپۍ ترلاسه کولای شي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15.
سلام علیکم، یسر احمد ما د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د چګلی د کلی نه. او زمنګ یو نږدې دوست دی، نوم یې دی وزاق، د تقریبا 14 کاله شاوخوا عمر لري، او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. مور او پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات دي، ضیاء الحق نامې ده، دې ټلیفون شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0 2 3 5. مننه. کور مو آباد. د ازادي رادیو و کارکونکو او د ازادي رادیو وګړه اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسل السلام زکریا او کل سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکو یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو وسیدونکو ده. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تنده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکل معلوماتي که دننه په هیواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغه شمیرې ته لطفاً زنګ ووهئ. 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته خپل خوږه شمیره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم. 0 5 2 0 2 4 5. والسلام ساش کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
نیاز محمد د محمد نبی زی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی، او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ور معلوم یې یا زما خبرې دی په خپله اوري، دا یوولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دي موږ ته زنګ ووهئ. 0 3 0 8 5 9 5 2 5 5. بله شمېره ده 0 3 0 4 8 3 4 2 1 5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري، نو په دې شمېرو دي موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لشرګاه ښار د بولان له سیمې څخه دا پیغام ږدم چې زما ورور دور محمد ولدي فتح محمد چې 6 ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي. 0 5 1 2 3 4. وسلام. 0 5 1 2 3 4.
السلام علیکم بھائی. ماما خان احمد تاوس خان د عبدالرسول فکر زی شوروی په وخت کې برکت شوی دی. هر مسلمان ورور د پاړه معلومات دی یا د خپل ما زغاوري ما ته په دغه شمیره زنګ دی. 0 3 1 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان وارزګان اصلي د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ دریجي لپکو مالیزي دي دوی په خپل زما غږ اوري یا بل څوک په دې په اړه معلومات لري زما سره په دغه ټلیفون شماره تماس کړي 0 3 5 8 9 6 4 ټلیفون شماره یې ځل بیا 0 3 5 8 9 6 4 وسلام آزادی رادیو
آزادی رادیو کارکونکو او د آزادی رادیو ټول اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسل السلام زم احمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما وراره ده باران میږي شپږ کال کیږي لکور نظره کترې تند شزه ده د پټم شپې سبا کې نو کار مسلمان ورور ته د حق معلوماتي د مهربانی د مخدي لطفا ودیش نریته زنګ وي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپل شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام. زه کاری عبدالسلام د زابل مہربانی صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپل شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام. ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالي دای چوپان وسلام.
السلام علیکم جمال الدین جوال جان دا خوشی دل صالح خبر کوم زما دا قاضی دی بنامت سایان صورت سے دیش کار کیږي دیش کار کیږي صورت دی د پلان می اختر دی د ورو می شنالا دی بازګول راکار زین می نادر دی ار چا د کپا ته پدغه شمیره د مو ته تلیفون کې د خپل اور سکپ پر و و سکپ پر نه سکپ پر څلور شپاز نه یو سلام.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو تلیفوني پیغامونه مو خبره کړو. خو دې یادونه وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو د دې لپاره ازادي راډیو ته غوږ پات شئ او اتمن به خپل تلیفوني پیغام واورئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
په بدل دینو چې سر ساتي خور بوکړې ټوکړې دیدنونه.